امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، سهار مون یک مرخه. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي. تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته.
په ایران کې 14 افغانان د موټر په ټکر کې وژل شوی دي. جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د پخوانی مشر د جنازې لپاره اسرائیل ته سفر کوي او ترکیه غواړي د اسرائیلي حالت موده 3 میاشتې نور هم وغځوي.
نن جمعه ده، د 1415 کال د میزان د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 10 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې د افغانستان د اوسنیو حالاتو، د سولې د هوکړه لیک، د امریکا د انتخاباتو او په کندوز کې خلک د ملي وحدت د حکومت په اړه څه نظر لري، دا او ځینې نور مهم مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. خوست با پرا خبرونه اشوخلار همزوی تست وړاندې کې.
السلام علیکم. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس اسنا په راپور کې ویل شوی دی چې 14 افغانان د موټرو په ټکر کې وژل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې ټکر د ایران په جنوب ختیځ برخه کې شوی او وژل شوی ټول غیر قانوني افغان مهاجر و. په پیښه کې 11 تنه ژوبل شوی هم دی. د اسنا په راپور کې د ټکر علت نه ده معلوم شوی، خو دومره پکې ویل شوی چې ټکر د دوا پیک اپ ډوله موټرو ترمنځ شوی دی. پیخه د ایران په هغه برخه کې شوې ده چې وخت نا وخت پکې د قاچاقبرانو، جنایي ډلو، بدماشانو، د القاعده د شبکې پورې تړلو یاغیانو او سرحدي پولیسو ترمنځ جګړې هم کیږي. په ایران کې هر کال شاوخوا 10,000 خلک د موټرو په ټکر کې وژل کیږي. اکثره ترافیکي پیخې د موټر چلوونکو د بیغورۍ له وجې کیږي. نورې پیخې بیا په دې خاطر کیږي چې موټر زاړه وي او په خپل وخت عاجل مرستې هم خلکو ته نه رسیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت او د اسلامي حزب ترمن د سولې موافقه پرون پار کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کړه. کاغلی غنی وویل د موافقه اصلي هدف دا دی چې افغانستان له روان بحران وېسل شي او ټینګار وکړي چې د هغه او د کاغلی حکمتیار ګډه وظیفه ده چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او افغانان له وسني ناورین څخه وباسي. په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه وبلله او د ښکېلو غاړو نه یې وغوښتل چې د وسلوالې جګړې د لاس واخلي او د بین الافغاني خبرو لارې د غوره کړي. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب په ښار کې د خلکو د خراب وضعیت په هکله خبرداری ورکړی. بل پلاو امریکا ویلي دی دې ته نږدې ده چې د روسیې سره د سوریې په هکله ډیپلوماتیکي هلې ځلې وځنډوي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین د امنیت شورا ته وویل چې د حلب په ختیس کې د خلکو وضعیت د بشري ناورین په لور روان دی. دغه سیمه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره ده. ښاغلی اوبراین وویل چې یوازې په همدې تېر اونۍ کې 340 ملکیان چې سل یې ماشومان و د حلب په شمال ختیځه برخه کې په جګړو کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل سوي دي چې د حلب په ښار کې ټوټل 1,16,000 او 200 کسان په محاصره کې ګرځي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا دې ته نږدې ده چې د سوریې پر سر د روسیې سره ډیپلوماتیک خبرې وځنډوي. جان کیری وایي دا غیر معقول کار دی چې په داسې حال کې خبرې وسي چې د حلب په ښار کې د روسیې هوایي بمباري روانې دي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې حال کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د حلب په ختیځه برخه کې په ملکیانو د سوریې د حکومت او روسي هوایي بریدونه وحشیانه ګڼلې دي او په سختو ټکو یې غندلې دي. کاغلی اوباما چې په ټلیفون کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې، دواړو یې په دې ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې د بندیدو او خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو مسؤلیت د سوریې د رژیم او د روسیې په غاړه دی. جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د پخوانی مشر د جنازې لپاره اسرائیل ته سفر کوي. سپینې ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما به د اسرائیل د پخوانی جمهور رئیس شیمون پیرس په جنازې کې وینا هم وکړي. د ښاغلي اوباما سره په دې سفر کې دوه دیرش حکومتي چارواکي مل دي چې پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د استازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند مشره نانسی پلوسی هم پکې شامل دي. تمه کیږي چې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس به هم د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ښاغلی عباس ویلي دي په دې کار سره غواړي اسرائیل ته دا پیغام ورکړي چې فلسطینیان سوله غواړي او د سولې په حل ځلو کې د شیمون پیرس په شان د اشخاصو درناوی کوي. جمهور رئیس محمود عباس د عربي هیوادونو لومړنی مشر شو چې د شیمون پیرس په مړینې خفګان وښوده. د اسرائیل پخوانی جمهور رئیس شیمون پیرس 93 کلن و او 2 اونۍ مخکې یې مغزي سکته کړې وه. هغه د همدې تېرې چهارشنبې په ورځ په روغتون کې مړ شو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سره د مرستې ادارې ویلي دي چې د عراق حکومت د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو نه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره جنگ ته تیاری نیولی دی او خبرداری ورکړی دی چې راتلونکی جنگ به کیدای شي غټه تباهي رامنځته کړي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي د عراق د ځواکونو لخوا د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات به د بلې میاشتې په پیل یا د ډېر امکان شته چې د دې کال تر پایه شروع شي. په دې دواړو مواردو کې د ملګرو ملتونو د ادارې خبرداری ورکړی چې د 1 میلیون څخه زیات کسان به د خپلو کورونو څخه بې ځایه سي. په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي برونو ګیډو وایي د مهاجرینو سره د مرستې اداره پلانونه جوړوي چې لږ تر لږه 1.5 لک کسانو سره مرستې وکړي چې د پناه ځایونو، اوبو، خوړو او نورو مرستو ته به اړتیا لري. هغه وایي د یونیسیر اداره د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو سره په همغږۍ بوخته ده او د توجه زیاتره تمرکز یې د بې ځایه سو خلکو ته د پناه ځایونو په برابر ولودین.
او روسي خبر ده چې ترکیه غواړي د استراري حالت موده 3 میاشتې نور هم وغځوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې که د استراري حالت وخت 3 میاشتې زیات شي د ټولو نه زیاته ګټه به د ترکیه ولسته ورسیږي. په ترکیه کې د همدې کال د جولای د میاشتې د 15 نیټې د ناکامه کودتانه وروسته د 3 میاشتو لپاره استراري حالت په دې خاطر اعلان شو چې هغه کسان ونیول شي چې په کودتا کې د لاس لرلو شک پکې ده. انتقاد کوونکي وایي حکومت په همدې بهاني خپل مخالفین ځپي، خو جمهور رئیس اردوان ویلي دي د اسراري حالت د وخت زیاتېدل به حکومت ته د فرصت ورکړي چې د هغه په قبل د تروریزم سره په سمه توګه مبارزه وکړي. اردوان د جمهوري ریاست په معنی کې ولایتي مشرانو ته په خبرو کې وویل چې ښایي د ترکیې ولس هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پاموکړی رپورت ده. پرون ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن په هغو ایالتونو کې کمپاین وکړ چې پکې د روان کال په پیل کې په ګوندي انتخاباتو کې بریالي سی وه. ټرمپ پرون د پنجشنبه په ورځ د ایلونای ایالت د شیکاګو په ښار کې کمپاین وکړ، چیرې چې هغه د پولنډي امریکایانو یو سازمان ته وینا وکړه. نور تفصیل په دې رپورت کې د حسیب الکوزي څخه واوري.
ټرمپ نن د پنجشنبه په ورځ د ایلینوی ایالت د شیکاګو په ښار کې کمپاین وکړ، چیرې چې هغه د پولنډي امریکایانو یو سازمان ته وینا وکړه. هغه ژمنه وکړه چې که د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، نو د پولنډ د خلکو رښتینی ملګری به وي. هغه خپل کمپاین د بریتانیا د بریکزټ یا د اروپایي اتحاد څخه د بریتانیا د وتلو د بهیر سره مقایسه کوي. د بریتانیا په ریفرنډم کې د بریتانیا خلکو رایه ورکړه چې دغه هیواد د اروپایي اتحاد غړیتوب پرېږدي.
And now they're calling me Mr. Brexit because in a way we're very similar to what happened over there.
اوس دوی ماته د شغلی بریگزټ خطاب کوي، ځکه تر یو هدا پورې زموږ کمپاین د بریگزټ د کمپاین سره مشابهت لري. موږ غواړو چې خپل استقلال او ازادي بیرته ترلاسه کړو. موږ نه غواړو چې هغه کسان چې موږ یې نه منو زموږ هیواد ته راسي. میرمن کلینټن بیا د چهارشنبه په ورځ د ویرمان د ایالت د سناتور او خپل د پخوانی سیال برنی ساندرز سره یو ځای د نیو همشر په ایالت کې کمپاین وکړي.
The next 40 days will determine the next 40 years.
راتلونکي 40 ورځې به د راتلونکو 40 کلونو سرنوشت یې. زه غواړم چې خپل کمپاین په هغه شان چې خپل عامه خدمت می پیل کړی و بشپړ کړم. په خپلو عامه خدماتو کې ما هڅه کړې چې د ماشومانو او کورنیو د حقوقو د پاره مبارزه وکم. ټرمپ هم د پنجشنبه په ورځ د نیو همشر په ایالت کې یو غونډه لري او کلینټن بیا د آیوا ایالت ته ځي چې ځان ته کمپاین وکړي. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټر د متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس اوباما لخوا د هغې لایحې ویټو کول بیرته باطله کړه چې له مخې یې د 2001 کال د 11 د سپتمبر د ترهګریز بریدونو قربانیانو ته د سعودي عربستان په خلاف د دعوې اجازه ورکوي. د دغې لایحې په سر کې د امریکا د کانګرس او د سپینې ماڼۍ د لانجې دلیل په دې رپورټ کې واوري.
د کانګرس دواړو جرګو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما لخوا ویټو یا رد شوې قانوني مصاحبه په لوی اکثریت سره مسترد کړه. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس لخوا یو ویټو مسترد کیږي.
And so for the sake of these families
د ځان منوشوی کورنوی په خاطر د بهرنیو دولتونو په ګډون باید هر هغه څوک مسول وبلل شي چې د 11 سپتمبر په څیر ناوړه اعمال ملاتړ کړی وي.
د سپتمبر 11 په بریدونو کې د وژل شویو کسانو کورنۍ تر اوسه پورې د امریکا په محکمو کې د عدالت غوښتنه کوي، خو عریضه یې ځکه مخکې نه ځي چې سعودي عربستان قانوني مسؤلیت لري. جمهور رئیس اوباما د کانګرس لخوا د عدالي تعقیب په اړه دغه مصاحبه یوه تیروتنه وبلله او ویې ویل چې کېدای شي دا د متحده ایالاتو د حکومت پر خلاف بهرنۍ دعوه کولو ته لاره پرانیزي.
دا د راتلونکي لپاره یو خطرناک مثال دی. دا داسې یو مثال دی چې ځینې وختونه زموږ لپاره سخت وي.
دیموکرات سناتور ریچرډ بلومنتل وایي دا د قربانیانو حق دی چې د عدالت غوښتنه وکړي.
دا کورنۍ به هیڅکله له خپلو عزیزانو سره یو ځای نه شي، خو هغوی د عدالت او محاکمې غوښتنې حق لري.
د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو پر خلاف د عدالت غوښتنې قانون د هغو بهرنیو سازمانونو او دولتونو پر خلاف د دعوی کولو اجازه ورکوي چې د متحده ایالاتو پر خاوره د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي.
دا قانون د بهرنیو حکومتونو په شمول د هغو کسانو لپاره یو قوي پیغام دی چې د امریکا پر خاوره د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي. هغوی به هغو قربانیانو ته خپل مسؤلیت ادا کړي او د هغو مړینو او ورانیو تاوان به ورکړي چې هغوی رامنځته کړي دي.
سپینې ماڼۍ د دې لایحې مخالفت کړی او استدلال کوي چې دا به هغه امریکایان له خطر سره مخامخ کړي چې په بهر کې مسؤلیت لري.
متحده ایالات په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله زیات دخیل دي. د خپلواکۍ د خوندیتوب په اړه د نورو استثناءاتو رامنځته کول به متحده ایالات د نورو هیوادونو په پرتله لا زیات خطر سره مخامخ کړي.
د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د الوتکو له 1900 تښتونکو څخه 15 د سعودي عربستان اتباعو. د قربانیانو کورنۍ په دې باور دي چې د هغه هیواد ځینو عناصرو له تښتونکو سره مرسته کړې وه، خو سعودي په دغو بریدونو کې له خپل رول نه انکار کړی. ځینو سعودیانو د دې مصوبې په اړه یو قوي موقف څرګند کړ او وی ویل چې هغه هیواد کولی شي له متحده ایالاتو سره خپلې تجارتي او امنیتي اړیکې محدودې کړي. همداراز بحرین چې د سعودي عربستان یو قوي متحد دی نن خبرداری ورکړ چې د سعودي عربستان پر خلاف دعوا کول به د متحده ایالاتو په زیان تمام شي. تاجمین داشنا تلویزیون امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت دوه کاله پوره کیږي. یو له هغه ولایتونو څخه چې په دې دوه کلونو کې امنیتي وضعیت ښه نه و، کندوز دی. دا چې په کندوز کې خلک د ملي وحدت د حکومت په اړه څه نظر لري، راځي چې د ګل رحیم نیازمن رپورټ واورو.
دو کال وړاندې د انتخاباتو په ناندریو کې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. په لومړیو کې خلکو فکر کاوه چې دغه حکومت به تر شپږ میاشتو او یا هم یو کال اخوا ونه وړي، خو دا دویم کال دی چې د ملي وحدت حکومت خپله اداره سنبال کړې ده. په عمومي ډول قندوز کې عام خلک له سیمه ییزو رغونو او په سیمه کې د جګړو د موجودیت په اړه د دغه حکومت کمزوري ډیره نه یادوي، خو په ملي کچه یې د سیاست، اقتصاد او چارو د سمون یادونه ډیره کیږي. د قندوز 500 تنه اوسیدونکو د ملي وحدت د حکومت د چارو پاړه خپل نظرونه داسې څرګندوي.
د وسنۍ سولې په اړه کې به مسجدام د دې دولت لسرولنه ده، ځکه ډیر کلونه تیر شو او دغه سولې نه رامنځته کېدل. د هم د دې دولت هلې ځلې وي چې سولې وشو د حکمتيار سره د حزب اسلامي سره روغ جوړ وشو، او په اینده کې ان شاء الله چې هله ده د نورو مخالفو ډلو سره دغه سره هم سولو کې او د وطن په ترقې په آبادی او په سولې کې ان شاء الله چې خګمونه واخیستل شي.
د دولت زموږ د لپاره په دوه کالو کې یعنی ډیر څه کړیم دی او نه دی کړی هم. هغه کړی چې کوم دی لکه د اقتصاد په برخه کې د چابهار بندر شو، او بل هغه هیوادونو سره چې زموږ مخالفین وو ورسره نیغ دریځ ورسره وکړ کنه. نو دغه او نیمګړتیا په اړه به درته وایم چې کارځي په وخت کې چې کوم ځوانانو لاغوي دند لرلې، چې اکثره ځوانان د دې ځنه د خپل هیواد نه یعنی زیب نور مملکتونو ته څو ګیران ته ځي څوک بل خواته، یعنی علت څه ده؟ علت دا ده چې ځوانان ته کار زمينه نه ده برابر. دلته د جنگونو حالت دی، یعنی ورځ تر بل خپل د قندوز چې درته یاد کوم قندوز کې وضعیت ښه نه ده تر اوسه پورې.
د قندوز یو بل ځوان حقوق پو محمد نظیف نظیف د ملي وحدت د حکومت پر وخت د قندوز چارو ته داسې کتنه کوي.
خپل منځي اختلافات او د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمن دغه اختلافات د دې سبب وګرځیدل چې د دولت وسلوال مخالفین دوی ته د زمينه مسايده شول چې دوی د خارونو سندو ته ځان را ورسول. خو مثال په قندوز ولایت کې زموږ د قندوز ولایت سقوط، قندوز د ناامنۍ په لحاظ باندې همغه حالت ته ورته دی کوم چې د سقوط نه وړاندې و. وسلوال طالبان اوس هم د خار په همغه ساحو کې شتون لري کوم چې د قندوز له سقوط نه وړاندې، یعنی په 3 کیلومتر او 4 کیلومتر کې شتون درلود. کډ ولسوالۍ مرکزونه له دولت په لاس کې دي نو سیمه د طالبانو سره دي. او په اقتصادي برخه کې جمهور رئیس چې سفرونه قندوز ولایت ته کړلي دي له ولس سره وعده کړی دي، خو په عملی توګه تر اوسه پورې چې په اقتصادي برخه کې موږ څه شي وینو کومه لاسترالنه د قندوز په ولایت کې دي ملي اولی د حکومت نشته.
هغه زیاتوي
د قندوز سقوط د دې لامل شو چې نه یوازې دا چې سوداګر باید وایم، بلکې یو شمیر عادي کورنۍ هم تر ننه پورې چې له قندوز نه تللې دي تر دې دمه نه دي راستانه شوي بیرته قندوز ته. هغه سوداګر چې و چې په قندوز کې دې تزړه کړی و چې دوی باید دلته پانګه اچونه وکړي، هغوی هم د قندوز له سقوط سره او د دغو ناامنۍ سره چې اوس هم په ځینو حالاتو کې په قندوز کې شتون لري یا چې وسلوال طالبان لارې ته راوځي، دغه د دې سبب شوی دی چې په اقتصادي لحاظ باندې اوس هم قندوز هغه ډول چې د قندوز سقوط نه مخ کې او هغه ډول ورته څوک زړه خند کې سوداګر ولته پانګونه وکي.
د قندوز ځوانان دا هم مانی چې په دغه ولایت کې کاروبار ولاړ دي، خلک به کور شوي، کلی په جګړو کې وران شوي، خو وای چې د دې علت هم دا دی چې د ملي وحدت حکومت او په ځنګړي توګه جمهور رئیس د دغه جګړو د جړو د لمنځوړلو هڅه کوي، نو ځکه په هیواد کې د نننه جګړو زور اخیسته. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټر. د افغانستان ولسمشر وایي د خپل سر په بایه د سولې راوستلو ته چمتو دی. ولسمشر غنی د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په مراسم کې وویل چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې رښتینی سوله له قیمت پرته نه ده ترلاسه سوې. په دغو مراسمو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د ویډیوي پیغام له لارې په افغانستان کې د جګړې لشکې لوغاړو د اوربان غوښتنه وکړه او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د یو لړ اقداماتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري چې پرونې مشته را لېږلی و.
ولسمشر غنی دغه مراسمو ته په خپل وینا کې وویل د سولې د موافقې اصلي هدف دا دی چې افغانستان له روان بحران څخه وویستل شي، او ټینګار وکړ چې د هغه او د ښاغلي حکمتیار ګډه وظیفه ده چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او افغانان له اوسني ناورین څخه را بهر کړي.
د دنیا په هیڅ ګوټ کې واقعي سوله بې قیمته نه ده ترلاسه شوې. داسې نه کېږي چې میم زرما واړه زما. افغانستان د ټولو وطنوالو شریک کور دی او ټول باید یو بل پکې ومنو. ما بیا به ویلی دی او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی له خپل سره تیر یم. دا ځکه وایم چې سوله قیمت لري او مفت تر لاسکیږي نه.
افغان ولسمشر یو ځل بیا د حکومت پر وسلوالو مخالفو ډلو د سولې غږ وکړ او ویل اوس طالبان او نورو وسلوالو مخالفو ډلو ته دا فرصت برابر شوی تر څو خپل لار معلومه کړي چې د افغان ملت تر څنګ ودرېږي او که د پردیو په لمسون په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. هغه ویل د ترهګرو ډلو او د هغوی د ملاتړو سیره به په نړیواله کچه بربنډه کړي. په دغو مراسمو کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار فزیکي حضور نه درلود، خو د یو ویډیویي پیغام په ترڅ کې د سولې د موافقې سند لاسلیک کړ. ښاغلی حکمتیار په خپل ویډیویي پیغام کې د سولې موافقه د ټولو افغانانو په ګټه وبلله او ویل چې د دې موافقې په تطبیق سره به افغانستان تلپاتې سولې ته ورسیږي. ګلبدین حکمتیار هغو کسانو ته چې پر وینا یې د سولې له راتلو ویره لري او د جګړې پر دوام ټینګار کوي په خطاب وویل افغانان نور د داسې جګړې شعارونه نه بدرګه کوي چې یوازې افغانان پکې ووژل شي.
جنگ غوښتونکي او د دوی بهرني حامیان باید پوه شوي وي چې غلطه او شیطاني تګلاره یې غوره کړې. د دې لارې خپلو بدمرغو او شیطاني موخو ته نشي رسېدلی. دا وضعیت نور دوام نشي کولی. دوی د وضعیت له مهارولو عاجز دي. د دوی غلطه تګلاره د نظام د مزید شړېدو او په پای کې په نسکورېدو منتج کیږي.
ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو په زیان وبلله او له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې له وسلوالې جګړې لاس واخلي او د بین الافغاني خبرو لار غوره کړي. د اسلامي حزب مشر ټینګار وکړ چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د جګړې ښکېلې غاړې اوربند وکړي او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې لومړی ګام پورته او یو شمېر طالب بندیان له قید او شرط پرته خوشي کړي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له اسلامي حزب سره د افغان حکومت روغه جوړه په افغانستان کې د سولې د راوستلو پیلامه ګڼي او وایي اوس مهمه دا ده چې دواړه خواوې د سولې د موافقې عملي کولو ته زمینه برابره کړي. د پوهنتون استاد فاروق بشر د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په تایید وایي چې افغانستان کې دننه یو شمېر کړۍ د جګړې په دوام کې خپلې ګټې لټوي چې پر وینا یې د دغې موافقې په عملي کولو کې به خنډ وګرځي. ښاغلي بشر د اسلامي حزب او د شمالي ټلوالې ترمنځ تیرو جګړو ته په اشاره وویل
هغوی په اول سر کې هم داسې ثابت معلومېدي چې دوی رضایت نه درلود چې دغه سوله وشي. خلک شته دي په افغانستان کې دوی ګټه په جنګ کې ده، دوی ګټه په نارامي کې ده. نو لهذا هغو خلکو چې په دغسې مواردو کې د دوی ګټې صدمه ویني نو هغوی خامخا به دغه سولې ته مایل دي.
خو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله د سولې د موافقې په نننیو مراسمو کې وویل که د دوی لخوا د سولې لپاره لیوالتیا نه وای نو نن به له اسلامي حزب سره د روغې جوړې شاهدان نه وای. ښاغلی عبدالله ډاډ ورکړ چې د سولې د موافقې په عملي کولو کې به خنډ رامنځته نه شي.
زمان انفاز شروع شوه،
هغه ویل د عملي کېدو وخت یې پیل شوی دی، خو هر قدم یې زموږ او د هغه چا لخوا چې موږ ورسره موافقه لاسلیک کړې صادقانه عمل ته اړتیا لري او موږ په دې اړه د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس په حیث ډاډ ورکوو چې زموږ لخوا به هیڅ ډول خنډ په دې برخه کې رامنځته نه شي. له بلې خوا عام خلک له اسلامي حزب سره د سولې موافقې ته خوشبینه دي او وایي چې دا موافقه به د جګړې په کمولو کې مرسته وکړي.
طالبان صلح ته راشي ډېر ښه کار به وي، اما که نه وي جنګونه به تر ډېره حده کم شي، ځکه چې کندوز، بغلان، کونړ، نورستان حزب اسلامي هلته ډېر زیات نفوس لري. نو انشاءالله امید زیات.
له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې پر سر بحثونو شاوخوا دوه کاله دوام وکړ چې په نتیجه کې په دریو فصلونو او 15 مادو کې دغه موافقه نهایي او لاسلیک شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.6 FM 3.5.
که څه هم د ملي یووالي حکومت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې یې په اقتصادي او بهرني سیاست کې لاسته راوړنې درلودې، خو د دغه حکومت سیاسي مخالفین په دې باور دي چې د ملي یووالي حکومت ناکام و او نه دی توانېدلی چې خپل کورنۍ سیاست په سمه توګه عملي کړي. څېړونکي په دې باور دي چې داخلي اختلافات، د ناامنیو زیاتېدل او د سیاسي توافق نامې په اساس د لویې جرګې څخه دا غوښتل د ملي یووالي د حکومت ناکامي ده. دا دوی په دې باب د رحیم ګل څاروان رپورټ واوري چې دا یې هم پرون رالېږلی و.
د ملي یووالي د حکومت همدانن دوه کاله پوره شول. د دې حکومت لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه د حزب اسلامي حکمتیار سره د سولې د هوکړې لیک لاسلیک کول دي چې نن پاره کې ترسره شول. د ملي یووالي حکومت په تیر یو کال کې ستونزې ګواښونه او لاسته راوړنې هم لرلې دي. خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې دا حکومت په ډیرو برخو کې نه دی توانیدلی چې سم اقدامات وکړي. خوانی ولسمشر له اوسني وضعیت خوښ نه دی.
زه د مدیریت زوفته وایم، زه غواړم چې د دې حکومت همکار اوسېږم، خو زه غواړم چې حالت
د بهبود خاطر ولر سي د شګلو خاطر ولر سي نه د خراب یو خاطر وس متاسفانه د خراب یو خاطر وای یو وزنې د امید زایده د حزب اسلامي سره د سولي معاملات سوده نو ټول متاسفانه د امیدي خبرات
سیاسي مخالفین د ملي یووالي حکومت د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ترمنځ د شوی سیاسي موافقتنامی په اساس په دې بریالۍ نه بولی چې لویه جرګه نه ده بللې تر څو د دې حکومت د اجرایي ریاست څوکۍ معلومه کړي او د حکومت مشروعیت ورکړي. ځینې سیاسي مخالفین خو اندا وایي چې د حکومت دوه کاله مشروعیت درلود. ځینې وایي د ملي یووالي حکومت نه توانېدلی چې ټاکنیز اصلاحات وکړي او برېښنایي تذکرې وویشي. خو اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله بیا وایي دا حکومت د 15 کلونو لپاره دی.
در حالی که
په داسې حال کې نیوکه منو او ستونزې درکو دا چې دوی ونه توانیدل دوی د لاړ شي یو نیمه څه درا شي دا یو خوب دی.
د ملي یووالي حکومت وایي چې په تیر یو کال کې په اقتصادي برخو زیربنا او بهرني سیاست کې لاسته راوړنې هم لرلې دي. د ولسمشر ویان وایي د بهرني سیاست په 15 حلقو کې لاسته راوړنې لري. د ترهګرۍ په ضد هم اجماع رامنځته کړی ده. امنیتي ځواکونو ته د مالي ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې د وارسا کانفرنس، د هند او افغانستان د دوستۍ د سلما بند پرانیسته، د ټاپیا او کاسا یوزر پروژو پرانیسته، د ریل ګاډو د ځینو پټلیو غزول، د چین په لومړي ځل د ریل ګاډي په واسطه د مالونو انتقال، همداسې کال د 22 سلنې عایداتو لوړیدل، د نهه ویشتو بندونو په جوړولو د کار پیلول او په حکومت کې د ښځو زیات حضور له مهمو لاسته راوړنو نه دي.
تیر کال د افغانستان د بقا کالو او د افغانستان امنیتي او دفاعي قهرمان قوا او توانیدل چې دا ثبوت کوي ونړی ته او خپل متنن تم چې دوی کولای شي خپل د هیواد دفاع خپل وکړي.
امنیتي کارپوهان بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت په تیر یو کال کې جګړه زیاته شدیده شوې او په ګڼو ولایتونو کې د نامنو یو لوی پیښې رامنځته شوې. امریکا غږ ته ویل شوي چې اته ولسوالۍ په هلمند، کندوز، پکتیا، بدخشان، بغلان او فاریاب کې لاس په لاس شوي، کله سقوط کړی او کله بیرته نیول شوی دی. د ختیځ په ننګرهار کې سکل هم د عیش په ځینو ولسوالیو کې پراخ حضور درلود. د اروزګان د ترینکوټ وروستۍ نامنې هم یادیږي. د ملي یووالي حکومت د نن خپل دوه کلنه دوره په داسې حال کې شاته پرېږدي چې د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې بروکسل ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلب په خاطر د دې حکومت مشران روان دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
په ایران کې 14 افغانان د موټر په ټکر کې وژل شوی دي. د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس اسنا په یو راپور کې ویل شوی چې ټکر د ایران په جنوب ختیځه برخه کې شوی او وژل شوی ټول غیر قانوني افغان مهاجر و. په پیښه کې یو لسنه جوبل شوی هم دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه پرون پارک کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو د سوریې د حلب په ښار کې د خلکو د خراب وضعیت په هکله خبرداری ورکړی. بل پلو امریکا ویلي دي دې ته نږدې ده چې د روسیې سره د سوریې په هکله ډیپلوماتیکې هلې ځلې وځنډوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د حلب په ختیځ برخه کې په ملکیانو د سوریې د حکومت او روسیې هوایي بریدونه وحشیانه وګڼل او په سختو ټکو وغندل. اوباما چې په ټلیفون کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې کولې، دواړو یې په دې ټینګار وکړ چې په سوریه کې د جګړې د بندیدو او خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو مسؤلیت د سوریې د رژیم او روسیې په غاړه ده. جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د پخوانی مشر د جنازې لپاره اسرائیل ته سفر کوي. سپینماني وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیل د پخوانی جمهور رئیس شمن پیرس په جنازې کې وینا هم وکړي. د ښاغلي اوباما سره په دې سفر کې 22 حکومتي چارواکي ملي دي چې په پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د سازو په مجلس کې د دیموکرات ګوند مشره نانسی پلوسی هم پکې شامل دي. او وروستۍ خبر دا چې ترکیه غواړي د اضطراري حالت موده 3 میاشتې نور هم وغځوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې اضطراري حالت وخت 3 میاشتې زیات شي د ټولو نه زیاته ګټه به یې ولست ورسیږي. په ترکیه کې د همدې کال د جولای د میاشتې د 15 منټې د ناکامه کودتانو وروسته د 3 میاشتو لپاره اضطراري حالت په دې خاطر اعلان شو چې هغه کسان ونیول شي چې په کودتا کې د لاس لرلو شک پکې ده. انتقاد کوونکي وایي حکومت په همدې بهانه خپل مخالفین ځپي، خو جمهور رئیس اردوغان ویلي دي د اضطراري حالت د وخت زیاتېدل به حکومت ته د فرصت ورکړي چې د هغه په قول د تروریزم سره په سمه توګه مبارزه وکړي. اردوغان د جمهوری ریاست په معنی کې ولایتي مشرانو ته وویل چې ښایي د ترکیه ولس به هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.5. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین دی. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېده. هېر مو نیسئ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کوو. اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.